السلام علیکم د سهار و بچی دی په دې هله چې دا راتلونکي ورځې مو نیکمرغوي. زه رضوان مراد مو د ازادي راډیو د سهارنۍ خبری مجلې اورېدو ته هرکلی کوم. نن چهارشنبه د 1392 لمریز کال د جوزا 28مه نېټه ده چې د 2014 میلادي کال د جون له 19 سره برابره ده. د دې نیم ساعت خبرونې په ترڅ کې چې د امان الله امرزي په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي، په قطر کې د طالبانو د دفتر د پرانیستل کېدو موضوع تعقیبوو. دغه راز د افغانستان په ځینو شمالي سیمو کې د جنرال دوستم لخوا د وسلو د ویشلو په اړه هم اورئ، خو په سر کې پام وکړئ د دې ساعت مهمو خبرونو ته. امریکایي چارواکي وایي په راتلونکو څو ورځو کې به له طالبانو سره خبرې وکړي. امریکایي مقامات وی پرون په باګرام هوایي اډه باندې د توغندیو په حمله کې لږ تر لږه څلور امریکایي عسکر وشل شوي دي. او پاکستان په قطر کې د طالبانو لپاره د دفتر د پرانستل کېدو هرکلی وکړ. د خبرونو تفصیل. امریکایي چارواکي وایي په راتلونکو څو ورځو کې به له طالبانو سره خبرې وکړي. تر دې مخکې پرون طالبانو د قطر په مرکز دوحه کې خپل دفتر پرانست. د امریکا ولسمشر ویل د دې دفتر پرانستل د روغې جوړې په لور لومړی ګام دی، خو بارک اوباما څرګنده کړه چې دا بهیر په اسانه نه وي. دا هیله نه لرو چې دا بهیر به اسانه او ګړندی وي، خو موږ باید دا بهیر له پوځي هڅو سره یو ځای موازي مخته یوسو، او په عین وخت کې موږ خپلو پوځي هڅو ته ژمن یو چې القاعده ته به ماتې ورکوو او د افغانستان د ملي امنیتي ځواکونو ملاتړ به کوو. د رویټرز خبري اژانس په وینا د ناروې د بهرنیو چارو وزیر برت ایډي د طالبانو د دفتر د پرانستلو تر اعلان وروسته په اوسلو کې ویل، له تیرو څو میاشتو راهیسې په ناروې کې پټې خبرې روانې وې او د طالبانو دغو پټو خبرو دې ته لاره هواره کړه چې په دوحه کې دوی سیاسي دفتر پرانیزي. امریکایي مقامات وایي پرون په باګرام هوایي اډه باندې د توغندیو په حمله کې څلور امریکایي عسکر وشل شوي دي. د دې برید په اړه تر اوسه پورې نور جزئیات نه دي خپاره شوي. له 2001 میلادي کال راهیسې له کله نه چې امریکا پر افغانستان حمله کړې تر اوسه پورې 2000 امریکایي عسکر په افغانستان کې وشل شوي دي. د جوزجان والی تور پورې کړ چې د ملي جنبش مشر جنرال عبدالرشید دوستم خپلو پخوانیو ملیشو ته وسلې ورکړې دي. محمد عالم سایی پرون د جوزجان په مرکز شبرغان کې ویل، حکومت باید د دې خپل سریو مخه ونیسي.
د اقچه، منګچیک او مردیان ولسوالیو د شبرغان ښار شاوخوا د خوشدوکو ولسوالۍ چې دوستم ټاټو پیدا او د سرپل شبرغان د لوی لارې تر څنګ دوستم خلکو باندې وسلې ویشلې.
دا ملي جنبش غړي دا مني چې یو اندازه وسلې ویشلې دي. د دې ګوند ویان اکنجه کارګر ویل، دا لږه وسله ده او د ځان د دفاع لپاره ده. پاکستان په قطر کې د طالبانو لپاره د دفتر د پرانستل کېدو او د امریکا او طالبانو ترمنځ د خبرو د پیلېدو هرکلی کړی دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي، اسلام آباد له اوږدې مودې راهیسې په افغانستان کې د شخړې د سوله ییز حل غوښتونکی دی. د نړۍ د څو سترو صنعتي هیوادونو مشرانو د سوریې د شخړې د پای ته رسېدو لپاره د سولې د غونډې د جوړېدو غوښتنه وکړه. د اتو سترو صنعتي هیوادونو یا جی اته هیوادونو مشرانو په شمالي آیرلند کې پرون پریکړه وکړه چې د سوریې لپاره ډېر شر په جنیوا کې غونډه جوړه شي، خو دغه مشرانو د سوریې د ولسمشر بشار اسد د برخلیک په اړه څه ونه ویل. د جی اته مشرانو په سوریه کې د داسې انتقالي حکومت د جوړېدو غوښتنه وکړه چې د ټولو سره خوښه وي. دغو مشرانو همدارز د بشار اسد حکومت او اپوزیسیون وهڅول چې ټولې هغه ډلې وسپیچه له القاعده سره تړلې دي. د برتانیا صدر اعظم ډیوډ کامرون د جی اته غونډې په پای کې ویل چې د نړۍ مشران وتوانېدل چې د سوریې د راتلونکو په خپل منځي اختلافات هوار کړي او ژمنه وکړه چې د سوریې له کډوالو سره یو نیم میلیارد ډالر بشري مرسته وکړي. د امریکا د ملي امنیت ادارې مشر وایي، دغه ادارې د نړۍ په تر شلو ډیرو هیوادونو کې د شاوخوا 500 ممکنه تروریستي پیښو مخه نیولې ده. جنرال کیس الکساندر ویل، د 2001 کال د سپتمبر له 11 را په دیخوا دغه بریدونه شن شوې دي. جنرال الکساندر چې د امریکا د استازیو د جرګې د استخباراتي کمیټې مخ ته خبرې کولې ویل چې یو برید هم ټاکل شوی و چې د نیویارک د اسهامو پر بازار وشي. دغه جنرال په وینا، کشفي پروګرامونه او د انټرنیټ او تلیفون څارنه د امریکا او د امریکا د متحدانو د امنیت لپاره خورا مهم دي. او د ایران د فوټبال ملي ټیم جنوبی کوریا ته ماته ورکړه او له دې سره د غدواړه ډلې نړیوال جام لوبې ته غوره شوې. راتلونکي میلادي کال د فوټبال نړیوال جام په برازیل کې کیږي. ایران پرون کوربه هوا جنوبی کوریا ته 1-0 په وړاندې ماته ورکړه او له همدې سره د الف ګروپ په سر کې راغی او جنوبی کوریا دوهم شو. لهرو ګروپونو به دوه ټیمونه نړیوال جام ته لاره پیدا کوي.
اوس هم پام وکړئ د کابل او ځینې لویو ښارونو د هوا حالاتو ته چې د سانتي ګریډ په کچه د هوا پیژندنې د ملي ادارې لخوا وړاندوینه شوې ده. نن به په کابل کې اسمان براګ وي، د تودوخې لوړ درجه 9.2 ټیټه 12. په کندهار کې به اسمان شین وي، د تودوخې لوړ درجه 9.1 ټیټه 19. په هرات کې اسمان شین اټکل شوی، د تودوخې لوړ درجه 9.1 ټیټه 40. په مزار شریف ښار کې هم اسمان شین اټکل شوی، د تودوخې لوړ درجه 8.1 ټیټه 21. او په جلال آباد کې به اسمان برګ وي، د تودوخې لوړ درجه 8.1 ټیټه 24.
دوستانو تاسو د ازادي راډیو سهارنی خبري مجله اورئ. د امریکایانو او طالبانو ترمنځ د روغې جوړې خبرې په څو ورځو کې پیلېږي. آیا دا خبرې به او په قطر کې دفتر به د سولې هڅې ګړندۍ کړي؟ په دې اړه د طالبانو د وخت د بهرنیو چارو وزیر وایي
دا اوس تر طرفینو پورې اړه لري چې هغوی څو دي جدي مسلسل او صادقانه هلې ځلې وکړي.
د افغانستان په ځینې شمالي سیمو کې د جنرال دوستم لخوا پر خپلو پلویانو وسلې ویشل شوې. دا موضوع په همدې خبري مجله کې په تفصیل سره اوري. په افغانستان کې د ناټو امریکایي ځواکونو عمومي قومندان وي افغان ځواکونو ته د امنیتي مسؤلیتونو د انتقال 5 پړاو به له یو لړ ستونزو سره هم مخامخ وي. د نړۍ مطبوعات ته کتنه که هم په همدې خبري مجله کې لرو. ازادي راډیو د سهار لونه د ماخام تر او بچو پوری په منځنۍ څپه 1200 نوي په ټول افغانستان او ټول سیمه کې اوریدل شي. د امریکایانو او طالبانو ترمنځ د روغې جوړې خبرې په څو ورځو کې پیلېږي. دا خبره وروسته تر دې خبره شو چې پرون د قطر په مرکز دوحه کې طالبانو خپل سیاسي دفتر پرانست او د امریکا ولسمشر دا اعلان وستایه. بلور ته کابل اعلان وکړ چې قطر ته د خبرو لپاره یو پلاوی استوي. احمد شیبر په ریپورت لري.
طالبانو او امریکا اعلان وکړ چې دوی به د افغانستان د نږدې 12 کلنې جګړې د پای ته رسیدو لپاره رسمي خبرې په څو ورځو کې پیل کړي. خو د امریکا ولسمشر باراک اوباما وویل دا خبری به آسانه نوی. موږ دا هیله نه لرو چې دا بهیر به آسانه او ګړندی وي، خو موږ باید دا بهیر له پوځي هڅو سره یو ځای موازی مخته یوسو او په عین وخت کې موږ خپلو پوځي هڅو ته ژمن یو چې القاعده ته به ماتې ورکوو او د افغانستان د ملي امنیتي ځواکونو ملاتړ به کوو. طالبانو تیر ماښام په دوحه کې د خپل سیاسي دفتر د پرانستلو اعلان وکړ. تر دې اعلان وروسته د امریکا ولسمشر باراک اوباما په شمالي ایرلند کې وویل په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر پرانستل د طالبانو او د افغانستان د حکومت ترمنځ د روغې جوړې لپاره یو مهم لومړی ګام دی چې اخیستل شوی. خو د امریکا ولسمشر څرګنده کړه چې د روغې جوړې د هڅې مخې ته به لوړې ژورې وي. د طالبانو د دفتر تر پرانستلو مخکې په کابل کې ولسمشر کرزی وویل د غواړي چې یو ډله قطر ته له طالبانو سره د سولې د خبرو لپاره واستوي. د امریکا ولسمشر د حامد کرزی د دې هڅې ستاینه وکړه، خو په قطر کې د طالبانو استازي وویل د کابل د حکومت له پلاوي سره تر اوسه د خبرو نیټه نه ده ټاکل شوې. بل لور ته د طالبانو استازي په دوحه کې بهرنیو ته دا ډاډ ورکړ چې ښه اړیکې به ورسره ساتي.
بجانب جهوده العسكريه لها اهداف واستراتيجيه سياسيه.
د پوځي هڅو ترڅنګ طالبان سیاسي ستراتيجي او هدفونه لري چې واسي د افغانستان مربوطي او نورو ته زیان نه اړوي او چاته به اجازه ورنکړي چې د افغانستان له خاورې د نورو هیوادو د امنیت د خرابېدو لپاره استفاده وکړي. طالبان امنیت او ثبات یا واسي د افغانستان لپاره نه غواړي، بلکې ټول نړۍ ته یې غواړي. امریکایي چارواکو د طالبانو دغه اعلامیه له نړیوال تروریزم څخه د لرې کېدو لومړی ګام مباله او ویویل چې دوی تمه لري چې طالبان به اخر له القاعده سره ټول اړیکې قطع کړي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما هم پرون وویل چې طالبان باید القاعده وغندي. په واشنگتن کې یو امریکایي جګپوړي چارواکي وویل چې د روغې جوړې د بهیر اصلي ټکی به د امریکا او طالبانو خبرې نه وي. دغه دوه اړخیزې خبرې د سولې د بهیر په پرمختګ کې مرسته کولی شي، خو اصلي خبره دا ده چې د خپلو افغانانو ترمنځ مذاکرې وشي. د دغه امریکایي چارواکي په باور د دواړو لوریو ترمنځ اعتماد ډیر کمزور دی، نو کېدای شي چې دا خبرې اوږدې شي او دا بهیر اسانه نه وي. امریکایي چارواکي وایي په ځانګړي ډول پاکستان ډیره مرسته کولی شي څو طالبان وهڅوي چې راوړاندې شي او د سولې له خبرو سره یوځای شي. امریکایي چارواکي زیاتوي چې د طالبانو له مشرانو سره به په لومړۍ کتنه کې پر اجنډا خبرې وشي. امریکایي چارواکو زیاته کړه چې موږ به په خبرو کې طالبانو ته ووایو چې پر څه غږیږو او دوی به هم راته ووایي چې دوی پر څه خبرې کوي.
د احمد شیبر په ریپورت کې مو اوریدل چې طالبانو د قطر په مرکز دوحه کې سیاسي دفتر پرانست. کله چې د سه شنبې په ورځ د طالبانو دوه استازیو د دفتر پرانستنه کوله، نو خپل اهداف یې روښانه کړل او ویل چې له نړیوالو سره د اړیکو د ښه کولو او د سولې خبرو ته د لارې د پرانستو په هدف یې دغه دفتر پرانستی. البته دی هم څرګنده کړه چې له ملګرو ملتونو سره به له دې لارې اړیکې نیسي. د دې دفتر له پرانستلو سره به اوس د سولې هڅې ګړندۍ شي. دا پښتون احمد شیبر د مرکې په پیل کړی د طالبانو د رژیم د وخت د بهرنیو چارو وزیر مولوي وکیل احمد متوکل څخه کړی. هغه وایي
دې خبره ده په تخنیکی لحاظ باندې د یو اړخ سره چې نور جهتونه خبرې کوي، د هغوی باید په تماسونو د پوهاوي لپاره یو کړکۍ باید موجود وي. نو دا اوله استازي یا نمایندګي ده چې د هغوی لپاره د دې موقع ورکوي چې هم په سولې کې او هم په تفاهم او سیاست کې چې خپله سوله سیاست دی په دې کې ونډه واخلي. نو دا اوس تر طرفینو پورې اړه لري چې هغوی څو دي جدي مسلسل او صادقانه هلې ځلې وکړي، هم په افغاني خارجي مسایلو کې، هم په افغاني مسایلو کې، او د ملګرتوب رول هم په کې د پام وړ دی.
د سولې خبرې د اعلامیې په سر کې نه دي ځای شوي. د دفتر د پرانستلو له خاطر چې کومه اعلامیه خپره شوې ده، لومړی ماده له نړیوالو سره افهام او تفهیم ده او د سولې خبرې په دوهمه ماده کې طالبانو ځای کړي. بیا هم تاسو داسې فکر کوئ چې د سولې هڅې به تیز شي؟
ګوره، د سولې لپاره مقدمات او لارې چارې دغه مسلې چې اوس په راتلونکي کې ممکن د عامو مذاکراتو لپاره اجنډا جوړ کړي، شاید په دوه برخو وویشلای شو. هغه مسلې چې افغاني او خارجي اړخ لري، او هغه مسلې چې افغاني او افغاني مسایل دي، داخلي مسایل دي. نو طبیعي خبره ده چې بهرنیانو سره د نړیوالو سره پوهاوی دا د دې لپاره مقدمه ده چې د هغوی سره تفاهمات ترسره شي. یعنې دا یو عمومي عنوان دی، سیاست عمومي عنوان، سوله د هغه یو بل تفصیل.
په هغه خبرو کې چې په قطر کې د دفتر د پرانستلو پر مهال د طالبانو اساسي وکړې متوکل صاحب، په هغه کې وویل چې له ملګرو ملتو سره به هم تماسونه نیسي، خو بل لور ته په دوحه کې د طالبانو استازي پر دې ټینګار وکړ چې بهرني له افغانستانه باید ووځي او اشغال ختم شي. دغه بهرني خود ملګرو ملتو په خوښه راغلي. دلته په اعلامیه کې تضاد نه تر سترګو کیږي؟
یو د هغوی هغه پریکړه چې د امنیت شورا کړې وه، او په هغه کې طبیعي خبره ده چې لوی هېوادونه په راز کې امریکا هغه همیشه تاثیر ګذار وي، هغه د ویټو حق لري. او یو د ملګرو ملتونو د څه لپاره چې دغه جوړښت و، هغه یو نړیوال سازمان دی، بل د دې بدیل نشته. اسلامي کانفرنس دنیا عمومیت نه لري لکه ملګري ملتونه. نو طبیعي خبره ده که څه هم هغوی خپل بې پرېتوب ونه ساتي د افغانستان سره تر اوسه حالاتو کې، بیا هم هغه اداره د هغه ادارې شان په دې وړتیا لري تقریبا بدیل نشته چې هغه ادارو یادونه وشي. په راتلونکي کې ملګري ملتونو ته پکار ده چې خپل دغه بې پرېتوب وساتي او ثابت کړي.
نړیوال ځواکونه وایي چې تر 2014 کال وروسته شاید ځینې ځواکونه په افغانستان کې پاتې شي. که چیرته ملګرو ملتونو بیا هم دا خبره تایید کړه، بیا به ستاسو په فکر د طالبانو د دفتر دریس سي؟
د دې امکانات ځکه نشته چې دا ملګرو ملتونو مجبور کړل شي چې وایي چې راسي. اوس چې دوی زی د دې وخت لته ختم دي، هلته ملتونه لري او مسؤلیتونه لري او اقتصادونه لري. دوی چې دي دا یو تصور دی.
د طالبانو د واکمنۍ د بهرنیو چارو وزیر مولوي وکیل احمد متوکل چې په قطر کې پرون د طالبان لپاره د دفتر د پرانستل کېدو په باب څرګندونې کولې. دوستانو، په همدې خبري مجره کې په قطر کې د طالبان لپاره د دفتر د پرانستل کېدو په اړه د افغانستان د حکومت د اپوزیشن له نظر هم خبرې غي.
آزادی رادیو د بی‌طرفه موثق او پروخ خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسالو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
که انټرنیټ لری د ازادي رادیو خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام او یا ازادي رادیو ډاٹ اورګ باندې هم د انټرنیټ لاره په مستقیم ډول اوریدلای شئ. دا هم د مهمو خبرونو لنډیز. امریکایي چارواکي وایي په راتلونکو څو ورځو کې به له طالبانو سره د سولې خبرې پیل کړي. تر دې مخکې پرون طالبانو د قطر په مرکز دوحه کې خپل دفتر پرانست. د امریکا پوځ وایي پرون په باګرام هوایي اډه باندې د توغندیو په یوې حمله کې څلور امریکایي عسکر وژل شوي دي. د جوزجان والی تور پورې کړ چې د ملي جنبش مشر جنرال دوسم خپل پخوانی ملیشو ته وسلې ورکړې دي او د جنبش یو ویان هم دا خبره تایید کړې ده. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر په قطر کې د طالبان لپاره د دفتر د پرانستل کېدو هرکلی کړی دی. د نړۍ د توستر صنعتي هیوادونو مشرانو د سوریې د شخړې د پای ته رسیدو لپاره د سولې د غونډې د جوړېدو غوښتنه وکړه. د امریکا د ملي امنیت ادارې مشر وایي دغه ادارې د نړۍ په شلو هیوادونو کې د شاوخوا 500 ممکنه روسي بریدونو مخه نیولې. او د ایران د فوټبال ملي ټیم جنوبي کوریا ته ماتې ورکړه او له دې سره د غدوړ ډلې نړیوال جام لوبې ته غوره شوې. دا چې د نړۍ مخکښو رسپانو د افغانستان پر روسي تحولاتو څخه خبرې کړې دي له فرشتې جلال زیورو.
نیویورک ټایمز لیکي د سیشن په ورځ د افغانستان امنیتي ځواکونو ته د عملیاتو د رهبری سپارل به تر یوه حده د رسمیاتو پر ځای کول وي، ځکه افغان ځواکونه د روان کال له پیل راهیسې د خپل هیواد په ډیرو سیمو کې د وسلوالو طالبانو په وړاندې د عملیاتو په اول خط کې پراته وو او بې ساري تلفات یې ورکړل. د نیویورک ټایمز په لیکنه پر افغان ځواکونو د فشار اندازه د ملي اردو د 400 بستر روغتون په 1438 خونه کې شه احساسېدلای سي. په دې خونه کې دوه عسکر بستر دي چې یوه میاشت مخکې په پنجوایي کې له وسلوالو طالبانو سره په نښته کې زخمیان شوي دي. نیویورک ټایمز وایي چې په دې خونه کې د یوه بستري عسکر نوم مسیح الله همدرد دی چې غبرګې پښې قطع شوي دي. مسیح الله نیویورک ټایمز ته ویلي چې په پنجوایي کې د عملیاتو پر وخت په داسې سیمه کې راګیر شول چې ټوله په ماینونو پوښل شوې وه، او کله چې طالبان په دې وپوهېدل چې دوی د ماینونو ساحې ته داخل شوي دي نو د خټو د دیوالونو او کړلیچونو له شای پر دوی ډزې پیل کړې. د په وینا په همدې وخت کې دوه امریکایي هلیکوپټر او یوه جټ الوتکه د دوی پر سر په هوا کې څرخېدل راڅرخېدل او دوی د مرستې لپاره ډېرې نارې ورووهلې. مسیح الله ویلي هیڅ هم مرسته راسره ونه کړه، موږ عذر ورته کاوه چې له هوا څخه سیمه وولئ، خو هغوی اصلا زموږ خبره نه اورېده او هیڅ یې ونه کړل. نیویورک ټایمز ورسپانه لیکي د سېشنبې له ورځې به همدا په ټول افغانستان کې د امریکا پالیسي وي. افغان ځواکونه به له همدې ورځې د طالبانو په ضد په عملیاتو کې د امریکا د پوځ هوایي ملاتړ، د زخمیانو د لېږدولو لپاره د مرستې هلیکوپټر او جنگي همکارۍ ډلې نه لري. نیویورک ټایمز لیکي چې افغان ځواکونه به سجدو به امتحان ورکوي او څرګنده به شي چې له خپلو امریکایي روزونکو یې کوم مهارتونه زده کړي او په رښتیا هم په خپل مټ د امنیت ټینګولو توان لري. پلی ورسپانی ټایمز هم تقریبا په ورته مسله تبصره کړې ده. ورسپانه لیکي چې ولسمشر کرزی به د هغو وروستیو سیمو نمونه هم اعلانوي چې د افغان ځواکونو تر پوځي کنټرول بلاندې شي او دا حرکت په افغانستان کې بې ثباتي زیاتولی شي. په کابل کې د بحرانونو د نړیوالې ډلې یو څارونکي ګرامي سمیت د ټایمز ورسپانې ته ویلي چې په ځینې سیمو کې افغان نوریته امنیت سپارل شوی او وضعیت خراب شوی دی، خو په یو شمېر سیمو کې ځانونه ټینګ کړي دي. د دې څارونکو په وینا په افغانستان کې د هغو سیمو کنټرول دا ور افغان نور ته سپارل کیږي چې د امنیت له پلوه ډېرې خطرناکې دي. د ګرام اسمت په وینا د افغانستان د امنیتي وضعیت تصویر ډېر مخشوشونکی دی. خو د افغانستان د تحلیلګرانو د شبکې وی مشر مارتینی وان بیجلرت ټایمز ورسپانې ته ویلي د افغان ځواکونو په تر کنټرول لاندې سیمو کې طالبان نور د ائتلافي ځواکونو له هوایي حملو ویره نه لري او په آزاده فضا کې ګرځي را ګرځي. د څېړونکو زیاته کړي کچېری د ناټو هوایي حملو ته د ناټو له دیده وکتل شي نو شایي ووایي چې دا حملې په سیمه کې د قدرت توازن نه بدلوي نو مناسب نه دي، خو د سیمې د خلکو له نظره د خطر احساس ورځ په ورځ زیاتوي.
تاسو زمون غغله ازادي رادیو او ری د افغانستان ملي جبهه وای چې په قطر کې طالبانو ته د دفتر پرانستل کېدو سره موافق دي، خو د دې دفتر د بیرته تړلو لپاره هم باید شرایط وټاکل شي. د دې جبهه مشري د جمهور رئیس پوخانی مرستیال احمد ضیا مسعود کوي. په دې اړه پام وکړئ د ابراهیم سافي ریپورت ته.
د افغانستان له حکومت سربیره د دې حکومت د سیاسي اپوزیسیون یوې ډلې هم په قطر کې طالبانو ته د دفتر له پرانیستلو سره موافقه ښیي، خو دوی هم د دې دفتر د پرانیستلو لپاره شرایط لري. د دې جبهې یو وین فیض الله زکی په کابل کې خبریالانو ته وویل چې دغه دفتر باید د یو سیاسي سفارت بڼه ونه لري او نه هم باید د افغانستان د اوسني سیاسي نظام د مشروعیت په بیه تمام شي. نوموړي همداراز وویل چې طالبانو ته دفتر باید په دې شرط پرانیستل شي چې که دغه ډله له توافقاتو سرغړونه نکوی نو بیرته وتړل شي.
البته یو اصل مهمه دغه ای است چې نه تنها
البته یو مهمه اصل ده چې نه یوازې د افغانستان، قطر او امریکا ترمنځ په قطر کې د دفتر د پرانستلو شرایط په دقیق ډول تر موافقه لاندې ونیول سي، چې په همدې مسلې د دوی موافقه ضروری ده. په ورته وخت موږ په دې باور یو چې د دفتر د تړلو شرایط هم پیشبینی سي، چې کچیر له مثبت موافقه څخه د طالبانو سرغړونه وسی د دفتر بیرته وتړل سي.
جمهور رئیس کرزی هم ویلي چې د دې دفتر له پرانستل کېدو سره موافق دی، خو په قطر کې پیلودونکي د اصول مذاکرات باید ژر تر ژره افغانستان ته انتقال شي.
د اوونه تر اوو ورځې په اونۍ کې
جنرال دوستم په شمال ولایتونو کې د وسلو ویش پیل کړی دی. دا خبره د جوزجان والی محمد عالم سائی پرون کړی ده. د دوستم یو ویان هم دا تاییدوي. په دې اړه له مزار شریف څخه لطیف سحاک رپورټ لري.
د جوزجان والی محمد عالم سایی وایي چې جنرال عبدالرشید دوستم یو وار بیا په شمال کې د وسلې په ویش باندې پیل کړی او خپلو پخوانی ملیشو باندې وسلې ویشي. نوموړی وایي د وسلې ویش به یو وار بیا افغانستان کې او په خاص ډول په شمال کې د خپلمنځي جګړې پیل سبب سي. د والی په اند دوستم په دې کار سره غواړي یو وار بیا خپل غیر قانوني حاکمیت په شمال کې ټینګ کړي. د اقچه، مینګچیک او مردیان ولسوالیو د شبرخان خار شاوخوا د خوشدوکو ولسوالۍ چې دوستم ټاټوبی ده او د سرپل شبرخان د لویې لارې تر څنګ دوستم خلکو باندې وسلې ویشلي تر څو یو وار بیا په سیمه کې خپلواک ټینګ کړي. د جوزجان والی وایي که د وسلو ویش همداسې دوام ومومي په راتلونکو انتخاباتو کې به د خلکو ګډون ستونزمن وي او خلک به ونهسي کولی چې خپل د خوښې کس ته راه ورکړي. محمد عالم سایی دا خبره وروسته له هغې کوي چې جنرال دوستم د نوموړي په کور باندې وسلوال برید ترسره کړی و. د جوزجان والی د دې وسلوال برید لامل په هکله وایي، کله چې ما د دوستم غیر قانوني غوښتنې ونه منلې نو نوموړي زما په کور باندې برید وکړ. سایی وایي که دوستم مخه ونه نیول سي نو د شمال امنیتي وضعیت به بحران سره مخ سي. په همدې حال کې د جنبش ملی اسلامي ګوند استازی دامنی چې دوستم وسلې ویشلي دي، اما وایي دا وسلې صرف څو میلې دي او په خلکو باندې د ځان د دفاع په خاطر ویشل سوي دي. د جنبش یو ویاند کنجه کارګر وایي دا وسلې کوم بهرني هیواد دوستم ته ورکړي نه دي، بلکې د خپل شخصي امکاناتو نه یې برابرې کړي او په خلکو باندې په موقتي ډول ویشلي دي. د افغانستان شمال او په خاص ډول د شبرغان امنیتي وضعیت خرابېدو په حال کې ده او اوس خلک امنیتي اندېښنه لري او جنرال دوستم هم باید قرار ناست نه وای او ناست هم نه ده. او نوموړی د شمال خلکو پر وړاندې مسؤلیت لري او د دې مسؤلیت په اساس یو شمېر بادیګاردان یې کم کړي او خلکو ته یې وسلې ورکړي تر څو خپله دفاع وکړي. په شمالي ولایاتو کې د وسلو ویشل خلکو تر څنګ اندېښنې را پیدا کړي دي. هغوی د نړیوالې ټولنې، افغان دولت او په خاص ډول د امریکې متحده ایالاتو نه غواړي تر څو د وسلو د ویش مخنیوی وکړي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان، سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په افغانستان کې د ناټو او امریکایي ځواکونو عمومي قومندان وایي چې افغان ځواکونو ته د امنیتي مسؤلیتونو د انتقال پنځم پړاو به له یو لړ ستونزو سره مخامخ وي. جنرال جوزف ډانفورد دغه څرګندونې د سې شنبې په ورځ په کابل کې یوې خبري غونډې ته وکړې. د زیاته کړې چې که څه هم افغان ځواکونو د خپل هیواد د دفاع لپاره ښې وړتیاوې ترلاسه کړي، خو لا هم دوی ځینې ستونزې لري. جنرال ډانفورد د افغان ځواکونو د تلفاتو په اړه اندېښنه څرګنده کړه او ویل چې له خپلو افغان ملګرو سره پر دې کار کوي چې څنګه وکولی شي د افغان ځواکونو د مرګ ژوبلې مخه ونیسي. قاسم سولمل او د موضوع تفصیل.
وروسته تر هغې چې افغان ولسمشر حامد کرزی افغان ځواکونو ته د ټولو پوځي عملیاتو د مشري انتقال اعلان کړ، په افغانستان کې د امریکایي او ناټو ځواکونو عمومي قمندان له دې پړاو څخه خپل ملاتړ څرګند کړ. خو جنرال جوزف ډینفورد وویل چې وروسته له دې به افغان ځواکونه له یو لړ ستونزو سره هم مخامخ وي. جنرال ډینفورد د سیشن به پورس په خبري کانفرنس کې وویل چې که څه هم افغان ځواکونه توانېدلی دي په یوازې توګه له خپل هیواد څخه دفاع وکړي، خو د امنیت د انتقال په پنځم پړاو کې به په ځینو سیمو کې له ستونزو سره هم مخ وي.
دا امنیت د انتقال په پنځم پړاو کې ځینې ستونزمنې سیمې شاملې دي، ځینې سرحدي سیمې لکه د هلمند د سیند شمالي برخې او دغه راس په جنوب کې د پنجوای سیمه ده. ځینې دا سیمې د امنیت له پلوه ډېرې ستونزې لري، خو موږ باور لرو چې په راتلونکو څو میاشتو کې به دې ته آماده شي چې امنیت یې په بشپړ ډول افغان ځواکونو ته وسپارل شي.
د امنیت د انتقال په وروستي او پنځم پړاو کې د افغانستان هغه پاتې سیمې شاملې دي چې امنیت ټینګول یې سخت ګڼل کېږي، خو افغان ځواکونه ټینګار کوي چې دوی دا وړتیا لري چې د دې نامنو سیمو امنیت خوندي کړي. افغان ځواکونه مخکې ویلي وه کومې سیمې چې امنیتي مسؤلیت افغان حکومت ته سپارل سوی هلته امنیتي وضعیت له پخوا ښه سوی دی. افغان لوري ته د امنیتي مسؤلیتونو د انتقال لومړی پړاو د 1990 لمریز کال د سرطان په میاشت کې پیل سو. په ورته وخت کې په افغانستان کې د امریکایي او ناټو ځواکونو عمومي قمندان وایي وروسته له دې به ناټو او غړي هیوادونه په افغانستان کې مشورتي، حمایوي او روزنیز رول ولري. که څه هم نوموړی دا مني چې افغان ځواکونه شي لاسته راوړنې لري، خو د افغان ځواکونو د تلفات په اړه اندېښنه ښیي. ښاغلی ډینفورد وایي د وسلوالو مخالفانو د حملو په خاص ډول د سړک غاړې ماینونو د چاودلو پر مهال د افغان ځواکونو د تلفاتو د راکمېدو په خاطر هڅه کوي څو افغان ځواکونو ته روزنه ورکړي.
I can tell you that I'm as concerned as you are about Afghan casualties.
زویلی شم چې د افغان ځواکونو د تلفاتو په اړه تاسو او په خاص ډول افغان چارواکي سمره اندېښنه لري. ما ډیر وخت خپل قومندانانو سره خبرې کړې، څو خپل افغان ملګرو سره مرسته وکړي، او دوی وروزي چې د هغه افغان نارینه او خزینه او تلفات را کم شي چې خپل هیواد دفاع کوي.
راپورونه وایي چې په اوسط ډول هر ورځ د افغان ځواکونو شاوخوا 60 کسانو ته مرګ ژوبل اوړي. د پوځي چارو یو شمېر کارپوهان افغان ځواکونو ته اوس مهال د ټول هیواد امنیت سپارل مناسب نه بولي، خو افغان حکومت تل ټینګار کړی چې افغان ځواکونه اوس کولی سي په یوازې توګه د هیواد امنیت خوندي کړي.
و امریدل چې په افغانستان کې د ناټو او امریکایي ځواکونو عمومي قمندان وایي چې افغان ځواکونو ته د امنیتي مسؤلیتونو د انتقال پنځم پړاو به له یو لړ ستونزو سره مخامخ وي. د زابل مېرمنې وایي په دې ولایت کې هیڅ روغتیایي اسانتیاوې نه لري. دوی وایي د همدغه روغتیایي اسانتیاو د نشتون له امله زیاتې مېرمنې د اولاد د زیږولو پر مهال مړې کیږي. زابلې ښځې وایي د روغتیا په برخه کې له ګڼو ستونزو سره مخ دي، او یوه وړه ناروغي هم کولی شي چې د دې ولایت د ښځو ژوند وګواښوي. دوی وایي له لرې پرتو سیمو څخه ناروغانې د لارو د خرابېدو له امله تر خاره نشي راتلی، او د مرکز اوسیدونکي ښځې که روغتون ته هم لاړ شي هلته نه درملنه په ښه توګه کیږي نه هم د هرې ناروغۍ درمل پکې پیدا کیږي.
د ژوند رنگونه
عجیب المحمد ولایت پروان
کله چې دغه ادارو ته ځي نورو جای کله دوه کسو سره چې دوه رقمه چلند کیږي تاس په نظر بالي دسی کیږي
مارنګ بابر چې چیرته وي نه غته به خې کی خبر امنیت نه ورکی د شیل ګټي باډي برابر شو شای برابر غته بلاس نه مولاړي اگر کاغه لری لازم نه ساغه کډمی هم شو شای برابر او تلاس نه مولاړي بولاړي کما کاروای چې دغه د مونږ سره مکتوبونه تاپی ار سره سره مکمل خو سر لګیم دوی کښو گیر کی څه خبره ده او داش خل دي چې غلار ته نکوري هغه په دې کړکی باندې خيزي
د تاسو سره سم وضعیت ونیسي څرخه مکسیم عمل خې
یعنی د سیما عمل را سره ونیسي په دغه سترګو کې چې ما د سره پونسو نو باز وایم چې یعنی ور باندې بس
تر اوسه پورې داسې سوي چې او دفتر ته لاړ شي د کار لپاره دی ټوله ورځ تېره شي او کار دیم خلاص نه شي حتی تا دننه پرېنږدي
داسې خبره ده چې زه دغه دفتر ته راغلی یم یولس نیمو بجو کې یا څکم دولس بجې چې هلته ووایم یاره امر نشته څه خبره ده چې نشته سلګونې څنډه ورته ونیسي قبلوي او سړی نه قبلوي پیسې دې ورکړي مسه ده خپله خرچه دې ورکړي بیا درنه شي زه مخکې سم ورس ولې داسې بې معنی کوو یاره خو داسې خبره ده چې نن سبا دا اصول دا قانون نشته په افغانستان کې خلاص ده
فکر نه کوي چې په دې کې تاسو معلومات یې باید پیسې ورنه
شي چې ورنه کوو بیا مالته په یو پخه باندې ولاړی ده
خو درګه خیر سبا را سبا
بیا چې راځي داسې داسې دغلته دې مونږ داسې معمولی کار بنده معمولی یو سړی ته که سبا دلته ورته ودرېږي او ښه په درناوه ته لرګی درسره یي که داسې ته ورته ودرېږي چې ماسخه وروره څه خبره ده څه وینا ده وهلی یې نسي که داسې ورته وایي چې وروره خیر ده پروا نه کوي یوه لاره وکړي یو چا را وکړي هغه پیسې به دې مخلي ولاړ کاغلار دروخی
نو تاسو د پیسې ترقم برابروي چې بیا په دفترو کې رشوت مرکوي خپل لګښتونه کوي
زر زر روپی 1500 روپی صدر توان چې زوی به یا شاپری خرسي یا به مزدوري کوي هغه پیسې راخلی دي مزدوري پیسې راخلی هغه چې کار باندې تذکره نه مسخ هغه باندې ځات مجبور مکرب چې پیسې ورکي
څه فکر کوي د جنجال مخابت سره کوم نیول سي
دې جنجال مخه دې پاک خدای ونیسي هغه لوی خدای دې ونیسي چې اتوت پخای
تاسو زمونږ غږ آزادی رادیو اورئ دوستانو د سهار اوونی بجې کیدونکو دی دوهمه سهارنۍ خبری مجله درته سلطان محمد